تفصیلی راپور لرو او هم درس په افغانستان کې د نشي مواد او پاړه هم اوریدل شي. خو دولس بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح.
د پولیسو د یو سلو یو ځون قومندانی وایي چې نن سهار په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځن وژونکي حمله کې یو ملکي وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 28 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي چې دغه شمېر وسلوال په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د تهاجمي او تعرضي عملیاتو په لړ کې وژل سوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې پیشنهاد رات کړي نه دی. د غور وړ مسأله ده. د دې شورا مرستیالی حبیبي سرابین جمعه ازادي راډیو ته ول چې په دې برخه کې دوی کوم اندېښنه نه لري. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې د افغان حکومت د سولې پیشنهادونه رد کړي دي. تیران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پرون د سوریه ولسمشر بشار الاسد وستایه او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنهي په داسې حال کې د اسد استاینه کوي چې د سوریه په غوطه سیمه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله نړیوالو سخته غوسه شولې او انتقادونه یې کړي دي. ترکیه وایي د سوریه په شمال لویدیځ کې د کورد قواو پر ضد عملیاتو کې پرون د دوی اته سرتیري وژل سوي او څه باندې دیارلس تنه نور ټپیان سوي دي. دا له تېرې جنوري میاشتې راپدې خوا چې ترکیې د سوریه په افرین سیمه کې د ولسی خوندیتوب د قطعو یو وای پی جی پر ضد عملیات پیل کړي. د انقره لپاره یو له خونړیو ورځو ګڼل سوي ده. او نن سهار د آذربایجان د پلازمینه باکو د نشیانو د تداوی په یو مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې څلور وشتنه مړه سوي دي. تر دې مخکې د وژرسو کسانو شمیر دیرش تنه شول سوی وو.
اساسي راډیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د نشي موادو د کنټرول نړیوالي ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره د تریاکو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د دې ادارې کلنۍ راپور چې د پنځتنبي پورې خپور شو په افغانستان کې د کوکنارو د زیاتېدونکو کار په وړاندې رواني هڅې ډېرې کمی بللې دي. په دې اړه تفصیل له اجمل انڅخ.
په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول اداره وایي په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د کرل شوو کوکنارو یوازې 250 هکتاره له منځه وړل شوی چې په دې هیواد کې د کرل شوو کوکنارو 0.25 برخه جوړوي او یوه ډېره کم اندازه ده. د ادارې د پنځشنبه پورس په نړۍ کې د نشي موادو په اړه خپل کلنی ریپورت کې له نړیوالو غوښتي چې افغانستان سره د کوکنارو د زیاتېدونکو کروندو او تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي. په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول اداره زیاتوي چې دوی په عمومي توګه په افغانستان کې د نشي موادو د کنټرول د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دې ادارې په کلنی ریپورت کې همدارنګه راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید واتیا په سلو کې زیات شوی او په مجموعي توګه 9000 ټنو ته رسیدلی چې د نشي موادو د کنټرول د ادارې په وینا بې ساري و. په دې کلنی ریپورت کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې د نشي موادو کار او تولید نږدې ټول په هغه سیمو کې شوی چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او یا پکې دا ډله نفوذ لري. د جرمني خبري اجانس په دې اړه په خپل ریپورت کې وایي وسلوالو طالبانو تر دې مخکې یوازې د افیمو او شرټوله وخو وستا ډله تریاک او نشي موادو د کاروبار په شمول د دې موادو د قاچاق او تولید په ټولو مرحلو کې ښکیل ده. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل کلنی ریپورت کې دا هم زیاته کړې چې په افغانستان کې د ثبات لپاره روانې هڅې په اوږدمهاله توګه تر هغې نشي بریالۍ کېدی تر څو چې تر څنګ یې په دې هیواد کې د نشي موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونشي. په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول د ادارې رئیس ویروج د دې ریپورت په پیل کې ویلي په افغانستان کې د نشي موادو غیر قانوني اقتصاد په دې هیواد کې د لا ډېرې بې ثباتۍ لپاره شرایط برابروي او په افغانستان او له افغانستان نه بهر د ترهګرو ډلو لپاره د تمویل سرچینه ګرځي. نوموړي پر افغان حکومت غږ کړی چې له محلي سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره په ګډه متوازنې مؤثرې او هر اړخیزې هڅې پیل کړي او عملي کړي څو دغلته د تریاکو تولید راکم شي. د نشه یي موادو د کنټرول د ادارې د نړۍ پر هیوادونو هم غږ کړی چې باید د افغانستان سره مرسته خپل لومړیتوب وګرځوي او په دې هیواد کې دغه ټولو مسلو په هواري کې د افغان حکومت مرسته وکړي چې د غلطۍ د تریاکو کر او تولید ته لاره برابر کړي. دوی په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې د بې وسلۍ او نامنۍ یادونه کړي چې د دې ادارې په وینا نړیواله ټولنه باید پکې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یا هم 00 4 0 2-2-1-1-2-4-1-1-5
نن له دوه تر درې بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پکتیکا ته ځانګړې شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې په دې پروګرام کې برخه واخلي او له چارواکو د پکتیکا په اړه پوښتنې وکړي. د ولایت په ولایت بل پروګرام هم نن لرو، له درې تر څلورو، او په هغه کې د سمنګان ولایت په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو او چارواکي مو دغه بحث تر غوښتي دي. تاسو کولی شئ چې په هغه پروګرام کې هم د ټلیفون لارې ګډون وکړي. وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لمشې سیما سمر سره شخیدلی، خو اوس د افغانستان د شمال ختیځ د امنیتي وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور. د افغانستان په شمال ختیځ کې د چین او تاجکستان پولو ته نږدې د وسلوالو طالبانو او د هغوی د بهرنیو متحدانو د فعالیتونو ډیروالی امنیتي ننګونې زیاتې کړې دي. سیمه ایز افغان چارواکي او په افغانستان کې د امریکا پوځان ډاډ ورکوي چې هیڅ ترورستي ډله به په افغانستان کې پناه ځای ونشي درلودلی. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکو په ځانګړي ډول د بدخشان د وردوج او یومګان ولسوالیو وګړي چې له څه باندې دوه کلونو راهیسې د طالبانو تر واک لاندې دي اندېښمن دي. په دې اړه تفصیلي راپور له فریبا ظاهر څخه.
د 1990 لسیزې په دوهمه نیمه کې چې طالبانو تقریبا ټول افغانستان تر خپل واک لاندې راوستي وو، خو د بدخشان غرنۍ ولایت د دغې ډلې تر کنټرول لاندې نه وو. خو اوس څه باندې دوه کاله کېږي چې د بدخشان دوه ستراتیژیکې ولسوالۍ وردوج او یومګان د طالبانو په کنټرول کې دي. په بدخشان کې د وسلوالو جګړهمارو نفوذ امنیتي ننګونې راپورته کړې، ځکه د افغانستان دغه شمال ختیځ ولایت له پاکستان او چین دواړو سره ګډه پوله لري. عبدالوهاب مجروح یو له هغو زرګونو بې ځایه سوي کسانو څخه دی چې دوه کاله دمخه هغه مهال چې طالب وسلوالو او بهرنیو متحدینو یې د بدخشان وردوج ولسوالۍ ونیوله له خپلې سیمې ووت. دا 8 کلن ښوونکی له میرمنې او 5 ماشومانو سره اوس په بهارک ولسوالۍ کې د زرګونو نورو بې ځایه سوي تر څنګ ژوند کوي. نوموړي د ټلیفون له لارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دریم کال دی چې ښوونځي تړل شوي. تقریبا 300 ښوونکي له اردوج څخه شکاشم، زیباک، واخان، کشم، بهارک، جرم او نور ولسوالیو ته خدمت ورکړل دي. وسلوال د خلکو د غنمو له حاصلاتو چارمغز او یا هم د څارویو څخه او شراو څخه ټولوي. دوی د اردوج په هر کلی کې قرار گاوی لري. هلته کونډې او یتیمان چې وډوډۍ لري مجبور دي نیمه یې طالبانو ته ورکړي.
د وردوج ولسوال محمد دولت خاور نومیږي. هغه اوس په بهارک ولسوالۍ کې خپلې چارې پر مخ وړي. نوموړی وایي په وردوج کې د 1600 تړل کېدل شاوخوا 1000 زده کوونکي چې 15000 نجونې دي له زده کړې بې برخه کړي دي. ښاغلی خاور په دې باور دی چې د وردوج د 15000 وګړو څخه زرګونه د طالبانو تر واک لاندې سیمو او کلو څخه تښتېدلې دي. دی وایي طالبانو په وردوج کې د طالبانو د اسلامي امارت یوه کوچنۍ بېلګه جوړه کړې ده. خاور له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې د دغې ولسوالۍ د ستونزو په اړه وویل:
لومړی ورځې چې دوی دغې سیمې ته راغلل، په ټولیز ډول یې تلویزیونونه ټول کړل. په جوماتونو کې حاضري اخیسته. ښځې د شرعي محرم پرته د سیمې له کوچني بازار څخه منع کړې. هماغه قیودات یې وضع کړل چې دوی پخوا درلودل.
خبر وايي په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو جګړه مارو حضور وضعیت لا نور هم پیچلی کړی دی. دی وایي ډیر شمیر ازبکستانیان، د چین، اویغور او نور تاجکستاني وسلوال کسان په وردوج کې ستاسو شمیر تر 200 پورې رسیږي. وردوج چې یو غرنۍ ولسوالۍ ده، د واخان دهلیز ته لار لري. د واخان دهلیز د افغانستان په خاوره کې یو نری لار ده چې د چین پولو ته رسیږي. خبر ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیمه د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو پام ځان تړولې دی. دغه سازمان چې د امریکا متحده ایالاتو او چین لخوا یو ترورستي ډله بلل شوی ده، په تیرو دوو لسیزو کې د افغان او پاکستانی طالبانو سره په یو ډول اړیکې درلودې. د بدخشان د یوه سیمه ییز چارواکي په باور د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ غړي چې عمدتاً د چین په شمال ختیځ کې د شینجن سیمې اویغور دي، هڅه کوي ځانونه چین ته ورسوي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان په وردوج، یمګان او احتمالاً په راغستان ولسوالۍ کې فعالیت کوي. هغه زیاته کړه:
مولوی فرقان کلانی نو هستن، در مجموع خارجه ازی آدم اطاعت میکنه.
دوی د مولوی فرقان په نوم د یو کس تر امر لاندې دي. د اویغور شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیدي. دوی لوی اهداف لري، غواړي د خپلو وګړو شمیر ډیر کړي او د واخان دهلیز لارې چین ته ورسیږي. خو چینایانو ته زموږ ژمنه دا ده چې د کار ته اجازه نه ورکوو او په افغانستان کې پر وړاندې په کلکه جنګیږو.
شغلی بیدار وایی بهرنی وسلوالو تر دیره لپاکستان څخه په بدخشان کې نفوذ کړی دی.
وقتی که پاکستان وزیرستان شمالی و جنوبی را تصفیه کردن،
کله چې پاکستان شمالی او جنوبی وزیرستان تصفیه کړل او په 2014 کال کې په شمالی وزیرستان عملیات پیل کړل، وسلوال د پاکستان د چترال لاره کران او مونجان ترغلل او له هغه ځایه د جرم ولسوالی خستک درې ته ورسیدل. مونږ د غراز له نورستان او کونړ ولایتونو سره چې هغه هم نه امن دي لار لرو. دوی کولی شي له پاکستان څخه د همدې ولایتونو له لارې هم بدخشان ته ورسیږي.
کونړ او نورستان به بدخشان وارد شوه.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو د فبروري پر 8مه په اعلامیه کې وویل چې په بدخشان کې د طالبانو او ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ روزنیز کمپونه بمبار کړي دي. اعلامیه زیاتوي هیڅ تروریستي ډله نسي کولای په افغانستان کې امن پناه ځایونه ولري. د اعلامیه په متن کې راغلي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د چین لپاره یو ګواښ بلل کېږي او په بدخشان او ټوله سرحدي سیمه کې د طالبانو ملاتړ لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جیانګ شوانګ تیر اونۍ په پیکینګ کې وویل دوی په دې اړه ځانګړي اطلاعات نه لري. رویترز خبری آژانس د دغه چینایي مقام له قوله لیکي چې وایي د هغه واد لپاره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې اصلي ټکی د همدې ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ پر وړاندې مبارزه ده او زیاتوي په ټوله کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه د نړۍ د ټولو هیوادونو مسؤلیت دی. طالبانو تر اوسه د بدخشان د وضعیت او په دغه ولایت کې د دوی پر روزنیزو مرکزونو د بمباری په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی محمد زکریا سودا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وسلوال هڅه کوي له بدخشان د لومړي ګام په توګه په سیمه کې د نیابتي جګړو لپاره کار واخلي. خو ښاغلی سودا وایي هیڅوک به په بدخشان کې له ستونزو او تاوتریخوالي ګټه ونه اخیستلی سي. هغه وایي هر څوک، هر ډله او هر هیواد چې له تروریزم څخه ملاتړ کوي باید پوه سي چې تروریستان بالاخره د ټوپک خوله خپلو پلویانو ته ورګرځوي.
توکو
شام به پوراس شهادت ورسید او ما غوښتل چې دا هم نامزد کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې لچارواک